درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
No. دا تهران د پښتو خبرونه خو غوښمنه والو د خبرونه په دې شیبو کې هم چې ما سره د نور انډي والا نو خا او نیک مرغه ورځ درته غواړي دوستانو نن د خالی ورځ شنبه د 1403 هجری مریض کال د مرغومې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1446 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې 14 او د 2015 میلادي کال د فروری 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآني مسجد په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د فلسطین په لویدیځي غاړه کې د واشي سیونستي رژیم د ناوړو موخو په اړه ده. بیا هم د ایران او نړۍ نننیو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د رڼا سرچینې نومې لړۍ نننۍ برخه هم درابرو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. pastudy.ir/psinternet ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضریږو. په دې شپو کې له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی وایي له ایراني کډوالو سره د امریکا د حکومت چلند غیر انساني او بې انصافه ده. امریکایي سرچینو ویلي دي چې چین او امریکا د افغانستان په اړه د پریکړې د وړاندې کولو په اړه سره شخړه کړې ده او د غزې ترانګې د خار د اویا فیصدی بیخبینی تاسیسات او ودانه ویجاړې شوې دي. په همره ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلای وی وړې شان د مې وروسته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د ځینو ایرانیو خارجو په شمول له کډوالو سره د امریکا د حکومت سپکاوی غیر انساني او غیر عادلانه او له انساني حقوقو معیارونو سره په ټکر کې وباله. مهر خبری اجانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی اسماعیل بخایی په یو لړ څرګندونو کې وویل له نړیوالو نورمونو مراعاتو پرته له کډوالو سره سخت او غیر انساني چلند د منلو وړ نه دی. هغه ټینګار کړی د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خپلو قانوني دندو له مخې د ایرانیو خارجو د حقوقو د ساتنې لپاره هیڅ ډول هڅه نه سپموي او په همدې اساس په واشنگټن کې د ایران د ګټو د ساتنې دفتر او په جنوبی امریکا کې د ایران نورو ډیپلوماټیکو او کنسولګریو ته د امریکا لخوا د رد شویو ایرانیو خارجو د هر ډول مرستې ترسره کولو لازم سپارښتنې شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی دغه راز ویلي، ایران د ټولو ایرانیانو ټاټوبی دی او زموږ هیواد اوسیدونکي او خارج کولی شي په آزادۍ سره خپل وطن ته بیرته ستنه شي او تګ راتګ وکړي. ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د خپلو وطنوالو لپاره هر ډول سهولتونه برابروي او په دې برخه کې د هر ستونزې په حل کولو کې ملګرتیا ته ژمن دی. د ساینس، ټکنالوژي، تخنیک او اقتصاد په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال په ایران کې د جی پی یو فارمونو یعنی ګرافیک پروسیسر ډیټا پلیټفارم د پیلولو لپاره د بدلون د پروژې د پیلولو اعلان وکړ. د ایران د ولسمشر مرستیال مشتبه علی زاده په ایران کې د چټکو پروسیسونو د بیخبینۍ شتون ته په اشاره سره وویل، د جی پی یو د فارم شتون د مصنوعي زیرکتیا د ټکنالوژي په ډګر کې یو له مهمو ځانګړنو دی چې په همدې مخه د چټک پروسس کولو یو فارم یا د جی پی یو د معلومولو لومړنی مرکز جوړو. ښاغلی علی زاده د خبرې په کولو سره چې د جی پی یو لومړنی فارم به د مئی په میاشت کې د ایران په یو پوهنتون کې پیل شي وویل، زموږ هدف دا دی چې نړۍ ته وښیو د ایران یو داسې هیواد دی چې د مصنوعي ذهانت په ډګر کې پرمختګ کوي. هغه همدا شان په کیش ټاپو کې د یو ډیر مجهز جی پی یو فارم د جوړولو یادونه هم وکړه چې د ایران د تیلو صنعت به ځانګړې شي. د انګلستان چارواکو په وینا فرشته جامی چې غوښتل یې له برېټانیا څخه افغانستان ته لاړه شي او د داعش ډلې سره یو ځای شي، د محاکمې لخوا مجرمه پیژندل شوې ده. د انګلستان پولیسو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د لیستر ښار محکمې پرون فرشته جامی مجرمه بللې ده. د پولیسو په وینا دغه 18 کلنه ښځه د ترهګرو فعالیتونو په ترسره کولو باندې مجرمه پیژندل شوې ده. د پولیسو د معلوماتو له مخې فرشته جامی د ځان او خپلو ماشومانو لپاره افغانستان ته د یو طرفه سفر ټکټونه اخیستي وو او غوښتل یې چې د داعش خراسان څانګې سره یو ځای شي. د پولیسو له قوله د هغې له کوره نغدې پیسې هم ترلاسه شوي دي. همداراز د برېټانیا پولیسو په اعلامیې کې راغلي دي چې دغې میرمنې د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ په ټولنیزو چینلونو سخت دریزه او تاوتریخوالي ته هڅوونکي مواد هم خپاره کړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت بڼوالو ته اړوند وسایل ورکول کېږي. په دې اړه له ننګرهاره زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې لسګونو بڼوالو ته د بڼوالۍ اړوند وسایل ورکول شول. چارواکي وایي دا بڼونه په هغو سیمو کې چې پخوا پکې نشئ توکي کرل کېدل جوړ شوي دي. د ننګرهار کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو رئیس مولوي محمد ولی محسن وایي د ملګرو ملتونو په مالي مرسته د دې ولایت پروداتو، شیرزادو، خوږیانو او سرورود ولسوالیو کې نږدې 200 بڼوالو ته د بڼوالۍ د اوبخور او نور اړوند وسایل ورکول شول. نوموړی وایي هر بڼوال ته ورکول شوي وسایل 90,000 افغانۍ بیه لري. محمد ولی محسن ول په یادو ولسوالیو کې دا بڼونه پخوا د کوکنارو او نورو نشیزو توکو د بدیل په توګه کېنول شوي چې اوس ری کاروندګر راضي او پام وړ ګټه ترې ترلاسه کوي.
دا هغه ساحو کې دي چې کوکنارو بنګ کرل کېده، نو هغه بهترین بدیل دی. مونږ غواړو چې دهقان او خاص کر بزګر او باغدار په دې محکم کو او چې دغه بدیل ډیر بهترین بدیل دی دغه سترس، نو دې کې مونږ تمرکز کوو چې ښه عاید کم ځمکه نه ډیر ښه عاید لاسته راځي. او دغه اوس بس چې دیو باغدارانو سره کوم همکاري شوې ده، د کم از کم 90,000 افغانۍ په بدل کې دیو سره همکاري شوې ده، وسایل وسایل توزیع شوې دي.
د ننګرهار کرنې او مالداري رئیس ول د دې وسایلو پرمټ به دا بڼونه وده وکړي او په حاصلاتو کې به پام وړ زیاتوالی راشي. د روداتو ولسوالۍ هغه بڼوال چې دا وسایل ترلاسه کړل خوشاله دي، خو وایي د وسایلو تر څنګه په دې سیمه کې د اوبو د کمښت له امله د څاڅکو بخور سیستم جوړولو غوښتنه کوي. دوی همدارنګ له چارواکو او مرستندوی ادارو نه غواړي چې د بڼونو جوړولو لړۍ د دې ولایت نورو ولسوالیو ته هم وغځوي.
څرنګه چې مونږ مخکې د کوکنارو کښت او داغې نه مونږ نفقه لاسته راوړله، اوس مونږ ته داغې د بدل مشیت پروګرام شروع شوی، باغداري مونږ ته را کړې ده چې کوم باغونه مونږ ته جوړ شوي دي، د هغې د لارې مونږ خپله انشاءالله چې زمونږ د کورنۍ ضرورتونه به ترې پوره کوو.
مخکې چې مونږ په کوم زموږ کې کوکنار کرل، نو د هغې ښه بدیل دغه باغداري ده چې مونږ ته اوس په خپل باغو په خپل پټو کې باغونه کرلي دي. خو یو مشکل لرو چې مونږ د اوبو سخت مشکل لرو چې مونږ ته دغه د اوبو دغه ډرپ سیستم چې اوس کوم دی دغه ډېر ښه سیستم دی. که دا ټول باغونه تشي، نو دا مونږ ته ډېر ښه سیستم دی او دا اسانه مونږ کولی شو چې خپل باغ اوبه کړو.
د ننګرهار کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د معلوماتو له مخې د ننګرهار ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې تر دا دمه 2,000 د میوه لرونکو ونو لوی او واړه بڼونه جوړ شوي چې له امله دا ولایت د تازه میوو له پلوه ځان بسینې ته ورنږدې شوی دی. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
بیا هم زمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. امریکایي سرچینو ویلي دي چې چین او امریکا د افغانستان په اړه د پریکړې د وړاندې کولو په اړه سره په شخړه کې دي. یوې امریکایي ادارې راپور ورکړی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په اړه د واشنگتن او بیجینګ د چارواکو ترمن جدي کړکیچونه رامنځته شوې دي. دغه ادارې په اعلامیه کې ویلي دي کڅو هم دا بس د 2023 کال په وروستیو کې پیل شوی، خو د ټرمپ د نوي حکومت واک ته رسیدو سره یې توندوالی موندلې دی. د دغه ارګان په وینا دا کړکیچونه اوس نه یوازې په کابل کې له طالبانو سره د ملګرو ملتو د تعامل په څرنګوالي اغیزې شیندي، بلکې په امنیت شورا کې د مخکښ ځواک په توګه د چین دریز پیاوړی یا کمزوری کولی هم شي. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته چین له دغه هیواد سره د ښکېلتیا او د هغې د ستونزې د حل کولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې چې د 2015 کال په فروری کې جوړ شوی، په ملګرو ملتو کې د چین سفیر او دایمي استازي فوکونګ د افغانستان د امنیت او پر ګاونډیو هیوادونو د اغیزو په اړه جدي اندېښنې راپورته کړې دي. هغه ټینګار کړی چې ترهګرې ډلې نه یوازې د افغانستان امنیت ګواښي، بلکې د سیمې سوله او امنیت هم اغیزمن کوي. فوکونګ د افغانستان له سرپرست حکومت هم غوښتي چې له ترهګرو ډلو سره په جدي توګه مبارزه وکړي، او د شانګهای د ملګرتیا موسسې او منځنۍ اسیا له غړو هیوادونو څخه هم غوښتي چې له افغانستان سره خپلې ملګرتیاوې زیاتې کړي، څو په ګډه امنیتي ننګونو سره مقابله وکړي. په تهران کې په یو نړیوال سیمینار کې د افغانستان د غوره شخصیتونو د شتون هرکلی شوی دی. په دې اړه هم یو راپور ستاسو خدمت ته وړاندې کوو.
په تهران کې د افغانستان د نخبګانو ترنوان لاندې د غوره علمي، کلتوري، طبي او سیاسي کسانو لومړی کانفرانس پرانستل شو. نن ورځ د افغانستان د نخبګانو لومړی کانفرانس په تهران کې د ایران له بیلابیلو برخو څخه د افغانستاني نخبګانو په ګډون پرانستل شو. دغه کانفرانس چې دوه ورځې دوام کوي، د علمي، کلتوري او ټولنیزو اړیکو پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. په دغه دستورو کې د افغانستان د سفارت استازو هم ګډون وکړ او له ایران څخه د دې کانفرنس د کوربتوب او همکارۍ مننه وکړه او قدردانی یې وکړه. د کانفرنس په لومړۍ ورځ بیلابیلو ویناوالو په علمي او کلتوري برخو کې خپلې بیناوې وکړې او د افغانستاني نخبګانو په وړاندې موجود ستونزې او فرصتونه وڅېړل. د دې کانفرنس هدف دا دی چې د افغانستاني ټولنې لپاره په ایران او نورو سیمو کې د علمي او کلتوري وضعیت ښه کولو لپاره لارې چارې ولټوي. همدارنګه ځینو افغانستاني نخبګانو خپل علمي پروژې او ابتکارات وړاندې کړل او د نړیوالو همکاریو په اړه خبرې وکړې، ترڅو د افغانستان په پرمختګ کې مرسته وکړي. دغه کانفرنس د افغانستاني ټولنې لپاره د علمي او کلتوري ودې په لور یو مهم فرصت ګڼل کیږي او هیله ده چې په راتلونکو کلونو کې هم ورته غونډې
د هنګری چارواکی وایي اوکراین د اروپا افغانستان په توګه د بدلیدو په حال کې دی. د هنګری لومړی وزیر ویکتور اوربان چې د اروپایانو یو هغه مشر دی چې له روسیې سره ښې اړیکې لري، په اوکراین کې د جګړې د دوام د پیلو په اړه خبرداری ورکړی دی. اوربان د فاکس خبری چینل سره په خبرو کې ویلی دی د اوکراین جګړه خی اوکراین د اروپا په افغانستان په بدلی ده دی. هغه دغه راز ویلی دی پرته له دې چې جګړه پای ته ورسیږي او کومه ښه پایله ولري، په آسیا کې د افغانستان په څیر به اوکراین د اروپا افغانستان په توګه بدل شي. په ورته وخت کې چین د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د هڅو هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د اوکراین د کړکیچ په اړه ویلي دي چې بیجینګ د سولې لپاره د ټولو هلو ځلو هرکلی کوي. وانګ یی دغه راز د اوکراین د کړکیچ په اړه د چین د دریځ په باب هم وویل، چین تل د خبرو اترو، مشورې او سیاسي حل ملاتړ کړی دی. په ورته وخت کې روسیې د چرنوبل د برېښنا فابریکې په بهرني دیوال د ډرون برید کول هم رد کړی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د چرنوبل د برېښنا د بټې په بهرني دیوال باندې د ډرون برید او د دغه برید په نتیجه کې د هغې سوري کېدل تایید کړي، خو د کرملین ماڼۍ ویاند ویلي دي چې د چرنوبل اټومي بټې باندې د روسیې د برید په اړه د کیف لخوا خپره شوي خبرونه جعلي دي او موخه یې د سولې د خبرو اترو د پلي کولو خنډ دی. دا خبرونه له تهران اوري. د فلسطین په لویدیځي غاړه کې څلور فلسطینیان شهیدان شوي دي. د غزې په لویدیځي غاړه کې د سیونیست رژیم ته په جانو په وروستیو ډزو کې څلور فلسطینی ځوانان شهیدان شوي دي. د فلسطین د خارجو د چارو عمومي ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي دي جهاد محمود، حسن مشارقه، محمد غسان، ابو عابد او خالد مصطفی شریف عامر د تولکرم په شمال کې د الار خارګوټي د نور شمس په کیم کې د اسرایلی عسکرو په ډزو کې شهیدان شوي دي چې تر دې دمه یې مسؤلیت د دغه وحشي رژیم ځواکونو نه دی منلی. د راپور له مخې عادل احمد عادل بشکر یو بل فلسطینی ځوان دی چې د جمعې په شپه د نابلس په ختیځ کې بې ځایه شویو خلکو لپاره د اسکار په کیمپ کې د اسرایلي پوځیانو لخوا په ډزو شهید شوی دی. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې 350 سیونیست ضد یهودیانو د غزې په اړه د ډونالډ ټرمپ پلان غندلی دی. څه د پاسه 350 یهودیانو او یهودي فعالانو هم د امریکا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې یو غوښتنلیک لاسلیک کړی چې له غزې ترانګې څخه یې د فلسطینیانو د جبري ایستلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان په کلکه غندلی دی. دا مختلفو ډلو ټپلو لخوا د یهودیانو په دغه غوښتنلیک راغلی دی ډونالډ ټرمپ اوس له غزې ترانګې څخه د ټولو فلسطینیانو د جبري ځای په ځای کولو یا ویستلو غوښتنه کوي. په دغه لیک ویل شوی دی چې یهودي مشرانو هم د هر هغه پلان سره په خپل اخلاقي مخالفت ټینګار کړی چې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو او بې کوره کېدو لامل ګرځي. همداراز د غزې د ښاروالۍ ویندوی حسنه مهنا ویلي دي چې د ښار تر 80% زیاتې بېخ بنایې له منځه تللې او د دغه وضعیت په دغې سیمې کې د بې مخنی بشري ناورین په ترڅ کې د بنسټیزو خدمتونو د بندېدو او د ورځني ژوند د ستونزمن کېدو لامل شوی دی. خالی مانا دغه راز ویلي په غزې کې پراخې ویجاړۍ د اوبو د سخت کمښت د روغتیایي چارو د چینل د خرابېدو او دغه راز د ګندونو د غونډولو د سړکونو او کوچو ویجاړتیا او د برېښنا او انرژۍ د نشتوالي لامل شوی دی. هغې دغه راز ویلي د ښاروالۍ د محدودو امکاناتو له امله د ښاروالۍ خدمات تر ټولو ټیټې سوې ته راټیټ شوي دي. د غزې د ښاروالۍ ویندوی ټینګار کړی د اسرایلو فوج د غزې ترانګې د درنو ماشیندرو د ننوتلو د مخنیوي لپاره په دوامدار ډول د کثافاتو په ایستلو او د کوڅو د بیا پرانیستلو په لاره کې خنډ ګرځېدلی دی. او د ورمونټ سناتور برنی سانډرز د ډونالډ ټرمپ د ادارې د کړنو په غبرګون کې ویلي دي چې هغه امریکا د استبدادي کارونو په لور رهبری کوي. سانډرز ویلي دي ټرمپ او جمهوري غوښتونکي غواړي د تعلیم، روغتیا، پاملرنې او کور لګښتونه کم کړي. برنی سانډرز دغه راز ویلي دي آیا تاسو پوهیږئ چې دوی د دې لګښت کمولو سره څه کول غواړي؟ د هغه په وینا موږ د لس کلونو په موده کې د میلیارډونو ډالرو په اړه خبرې کوو. دوی غواړي د ایلان ماسک او میلیارډری پرګنې لپاره د مالیاتو پراخې وقفې تیارې کړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د فلسطین په لویدیځي غاړه کې د واشی سیونیست رژیم د ناوړو موخو په باب ده. سیونیست رژیم د لویدیځي غاړه په بیلابیلو سیمو کې خپل واشی ډول بریدونو ته هم هغه راز دوام ورکوي. جنایتکار او تیریګر سیونیست رژیم په غزه کې د اوربند ترڅنګ په لویدیځي غاړې په تیره بیا په وروستیو شپو ورځو کې په پوځي بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. فلسطینیو سرچینو ویلي دي د سیونیست رژیم بې پیلوټ الوتکې په لویدیځي غاړې کې تولکرم کیمپ په نښه کړی او د سیونیستي پوځیانو نور ځواکونه یې د جنین ښار ته داخل کړي دي. دغه سرچینو په ټول کرم خار او د هغه په چنډو کې د شلمې ورځې د حملو د دوام خبر ورکړی او د غرازی ویلې دي. یرغلګرو ټول کرم کیم ته چیرمه کورونا تر کنټرول لاندې راوستي او په یو پوځي مرکز یې بدل کړی دي. سیونیسټي واشینی واګرو د اوسیدونکو کلابندي سخت کړی، هغوی له سیمې څخه وتلو څخه منع کړی شوي دي څو خپل ضروري شیان له ځان سره یوسي. دغه راز د جنین په خار او د هغه په کیمپ کې شپږشتمې ورځې حملو ته دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د یرغلګرو د بریدونو له امله 50 کسان شهیدان او په لسګونو نور ټپیان شوي دي او همداراز ودانۍ او هم ویجاړې شوي دي. په عین حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ادارې په یوې خبرتیا کې ویلي دي چې د بیت المقدس په المانیا سیمه کې د فلسطینیانو په کورونو د میشتو فلسطینیانو د حمله په نتیجه کې یو شمیر کسان ټپیان شوي چې روغتون ته لیږدول شوي دي. لابل پلوه سیونیستي پوځ د لویدیځي غاړې په شمال کې د جنین ښار ته نور پوځي تجهیزات او پوځیان لیږلې دي. همدارز د فلسطینیو سرچینو هم په بیت لحم ښار کې د الداشیا په کیمپ کې د واشي سیونیستي رژیم د پوځیانو د حملې خبر ورکړی دی. دا سیونیس رژیم دریمې جنگی لیوا د لویدیځي غاړې په شمال کې د جنین، ټول کرم او توباس په نومونو سره په درو بیلابیلو ځایونو کې خپلو یرغلګرو پوځیانو حملو ته دوام ورکوي او د سیونیس رژیم د داخلي امنیت اداره شابک هم له پوځ سره په دغو عملیاتو کې ګډون کوي. پر دې سربېره په وروستیو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د سیونیستي رژیم واشي ډوله پوځ د لویدیځي غاړې په شمال کې په یو شمېر میشتځایونو کې خپل زغروال پرسونل ځای پر ځای کړی دي. پر دې سربېره په وروستیو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اسرائیلو پوځ د لویدیځي غاړې په شمال کې په یو شمېر میشتځایونو کې خپل زغروال پرسونل ځای پر ځای کړی او داسې معلومیږي چې دلته دوی دایمي مرکز جوړول غواړي. د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه په غزه ترانګي کې د فلسطین د مقاومت ډلو لخوا د الاقصی په نامه د عملیاتو لا پیل د ورسته د سیونیس رژیم لخوا تر سره شوی نسل وژنې جنایتونه اوس هم د لویدیځي غاړې په شمال کې چې د فلسطینیانو د پراخې بې ځایه کېدو شاهد دی تر سره کیږي. واشي سیونیس رژیم په اوس د لویدیځي غاړې په شمال کې د فلسطینیانو په کیمپونو کې له فعالو فلسطینی ډلو او ادارو سره د مقابله او د سیونیست مشته ځایونو په خلاف د فلسطینیانو د هر ډول اقدام د مخنیوي په مخه خپل پوځي حمله زیاتې کړې دي. د واشي سیونیستي رژیم بل نه وړه مخه د لویدیځي غاړې په شمال کې د فلسطینیو کډوالو د کارکیچ تا دوام ورکول دي. د سیونیستانو له واشي ډول حملو سره سره د فلسطین د مظلومو خلکو لخوا نه یوازې د مقاومت ډلې سره د هغوی ملاتړ او ملګرتیا ونه درېده، بلکې په لویدیځي غاړه کې د حماس او دغه راز د نورو مبارزو ډلو ټپلو محبوبیت لا زیات شوی دی. په داسې حال کې چې سیونیست رژیم د فلسطین د مقاومت په وړاندې د مایوسۍ او په غزې کې د خپلو دسیسو او سپیرو هدفونو د ناکامۍ په نتیجه کې په لویدیځي غاړه کې د کړکېچ رامنځته کولو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتو په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د لویدیځي غاړې په شمال کې د اسرائیلي پوځ ویجاړونکو عملیاتو په دغې سیمې کې د فلسطینیو کډوالو کیمپونه بېځایه کړي او څو ځله یې د خلکو د بېځایه کېدو لامل شوي دي. په زور د فلسطینیانو د بېځایه کولو هڅه په غزې کې د میشت ځایونو د پراخولو لپاره د سیونیستانو د پلان د اصلي هدف دی چې تر دې دمه نه دی پوره شوی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت سپانو ته کتنه
ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه دا د ورځپاڼې ته د کتنې له خپرونې سره ازادي اسخر عبدي له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
او ساسو په خدمت کې حاضر سویو. لومړی به هم د ایران مطبوعات او ورپسې به د افغانستان په مطبوعاتو کتنه وکړو په دې له چې د پروګرام تر پای زموږ سره ملتیا وکړئ.
محترم دوستان زم پخپل نوار سره ګرانو اوردونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رازو لمړی د جوان ورځپاڼه ته د ورځپاڼه د افغانستان په تړاو یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې لا لمړی ټرمپ سره د طالبانو تعامل او له دوهم ټرمپ سره تقابل. په دغه مطلب کې راغلی چې په طالبانو کې په تیره بیا د هغوی په نوي نسل کې چې نیو طالبان په نامې سره یادېږي له امریکا سره د اړیکو د رغولو لپاره ځینې هڅې شوې دي، خو دغه هڅې هر ځلې بیا ناکامې شوې دي. د مطلب لیکوال چې زبیالله کابلی نومېږي زیاتوي چې د بایډن د ولسمشرۍ په څلور کلنۍ پړاو کې له افغانستان څخه د هغه ناکامه وتل تل د هغه په حکومت او په ډیموکراټانو باندې سیوری بیا غځولی وي. په دغه موده کې د اوکراین او فلسطین او حتی د ایران د اسلامي جمهوریت نه زیات د افغانستان موضوع د امریکا په بهرني سیاست کې جنجالي او مهمه ګرځېدلې وه، تر دې چې د امریکا په داخلي سیاست باندې هم ناوړه اثرات کړي وو. لیکوال زیاتوي چې که څه هم هوکړه د ټرمپ پړاو کې شي وا، خو د بایډن حکومت پر مهال هغه عملي شوه چې په ترس کې افغانستان حکومت ړنګ شو، امریکایان له دې هېواده په بشپړه توګه ووتل او زیاته وسله طالبانو ته پرېښودل شوه. خو په امریکا کې د ټاکنو په مهال د ډیموکراټانو او جمهوری پالو ترمنځ د افغانستان په سر لانجې زیاتې شوې. ټرمپ زلونو په افغانستان کې د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت د وسلو پرېښودل او د بګرام په هوایي اډه کې د چینیانو په نفوذ نیمکې وکړه او ژمنه وکړه چې د هغه د ولس بشر کېدو په بڼه کې به د بګرام اډه بیا ځلې د امریکایانو لاسته ورشي. د کوالي کې اوس چې ټرمپ ولس مشر شوی په خپل کابینه کې ټول د طالبانو مخالفې څیرې اګمار لیدي، اخوا بیا جمهوری پالان هم له افغانستان سره د مرستو د بندېدو طرحه وړاندې کوي او ټرمپ هم په دې لړ کې یو اجرایی حکم بیا لاسلی کړی. هغه وایي دا مرستې طالبانو لاسته ورځي، خو طالبان به دغه ادعاګانې ردی. د مطلب په پای کې راغلی د ټرمپ بیا واکمنې دو سره ځنې طالب چرواکي منجوبله عباس تنگزی له شام سره تعامل په کابل کې د امریکا د سفارت د پرانستل کېدو خبرې وکړې او ویل چې د طالبانو امریکا ترمنځ دښمنۍ نشته، خو ټرمپ د اقتصادي دبونو پر واسطو سره وښودله چې د امریکا او د طالبانو د اړیکو پړاو نور ختم شوی دی او طالبانو هم بیا ځلې په دې لړ کې هیڅ غټه نه کوي، مګر دا چې هغوی په بشپړه توګه د امریکایانو غوښتنو ته تسلیم شي.
ورسپانتا د کتنی له دوام سره ساسو په خدمت کې او راوسو کې هانه ورسپانتا د ورسپانه بلا بلا مسایل ته انعکاس ورکړی دی چې له ټولو مهمه د حماس ورزنګ په حق لدی. د مطلب عنوان دی حماس خپل خبره په امریکایانو او سیونستانو ومنله او سیونستانو له خپل ګواښونو څخه په شاس ول. ورسپانه لیکي له تیرونه رئیس ترامپ او نتنیاهو په کاراتو حماس ورزنګ ته سخت ګواښونه کړي وه چې که تر شنبې ورځې پورې ټوله سیونیست سران خوشي نه کړي نو د دوژخ دروازې به پرې خلاصې کړي، خو تیره ورځ داسې راپورونه خپاره سوي دي چې ښودنه کوي سیونیست رژیم له خپلو ګواښونو څخه شاته سوي دي او د هوکړې له مخې د سرانو تبادلې ته غاړه یې ښودلې ده. کهان زیاتوي ټرمپ د پیسو او د نورو خلکو لخوا له تایید سره د ګروهنې څخه ماس یوه غواړي تل ځان لیونۍ او نه اټکلیدونکی وبرېښوي، ځکه چې داسې فکر کوي په دې کار سره کولای سي امتیاز ترلاسه کړي. دغه ورسپانه په بل مطلب کې بیا د یمندان سارولا ورڅنګ د مشر ویناو ته انعکاس ورکړی دی چې ویل دي له امریکا سره د مخامخ جګړې لپاره پوره چمتووالی لرو. سید عبدالمالک بدرالدین حوسی امریکایان ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې په حق له د جوکر ترامپ طرحه یعنی په زور د غزې د خلکو ایستل عملي سي، موږ به په اسرائیلو باندې پوځي حمله وکړو. ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا د اوکراین په هکله د ټرمپ او د روسیې د ولسمشر د تماس په اړه د بلومبرګ مقالې ته انعکاس ورکړی دی چې اروپایي هیوادونو ته په خطاب کې ویلي ټرمپ اوکراین په روسیې خرڅ کړ، په امریکا باندې تکیه مه کوئ. بلومبرګ زیاته کړې ده چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ تلیفوني تماس د امریکا او اروپا ترمنځ د اختلافاتو د ژور کېدو لامل سوی دی، ځکه چې دا تماس وښودله چې امریکا هر کله وغواړي خپل متحدین په اسانه خرڅوي، نو ځکه اروپایان باید پر امریکا باندې د تکیه پر ځای خپل غم وخوري.
نو اوس بلار شو د افغانستان مطبوعاتو په لور. بختر اجانس د تبصری په برخه کې د غزه په تړاو د ټرمپ د طرح پاک لا یو مطلب خبر کړی چې عنوان دی افغانستان کې د بوش اوباما او بایدن ماتي ټرمپ د غزه په اړه تیروتنه کوي. تبصره کې راغلی چې ورسته لاغې چې امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه، میلیارډونو ډالر یې ولګول او زرګونو عسکر یې له لاسه ورکړل. بالاخره د 2020 میلادي کال په اګست کې له بشپړې ماتې سره مخامخ شو. اسلامي امارت بیا واک ته ورسید. نو د افغانستان دغه تجربې نړۍ ته دا وښودله چې د مسلمان ملتونو پر ضد اشغال، ظلم او استکبار هیڅ مثبته نتیجه نه لري. بختر لیکي چې اوس د فلسطین په غزه کې وضعیت ورته بڼه لري، که څه هم اسرائیل د امریکې په ملاتړ وحشیانه بریدونه کوي. زرګونو بېګناه فلسطینیان یې شهیدان کړي دي او د کلبندۍ له امله انساني ناورین رامنځته کړی، خو بیا هم فلسطینی مقاومت په کلکه ولاړ دی. بختر زیاتوي د امریکا ولسمشر ټرمپ چې تل د جنجالي پرېکړو له امله مشهور دی، په ورستیو کې وړاندیز کړی چې امریکا باید د غزې کنټرول ترلاسه کړي. دا نظر نه یوازې د فلسطینیانو بلکې د ټول اسلامي امت لپاره د زغملو نه دی. ټرمپ که هر څومره هڅه وکړي، همغسې چې بوش اوباما او بایدن په افغانستان کې ناکامه شول، د غزې اشغال به هم ورته پایله ولري او ټرمپ به ټیټ سترګې له غزې روان وي. تاریخ ثابته کړې ده چې هیڅ نیواګر ځواک نشي کوي چې یو مسلمان ملت تا د تل لپاره ماتې ورکړي. دا تبصری په پای کې راغلی چې که امریکا، اسرائیل یا د دوی نور متحدین د خپل نظامی ځواک، اقتصادي بایکاټونو او تبلیغاتي جګړې له لارې فکر کوي چې د فلسطین د آزادې روح به مړ کړي، نو دا یوه غلطه محاسبه ده. مغسی چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر وړاندې د کفري نړۍ تبلیغات زور او وحشت بې ګټې وو، همدغه سبب د غزې مقاومت هم سر ټیټ نه کړی او مبارزې ته به دوام ورکړي. په دې پروسه کې مسلمانان باید خپل یووالي ته دوام ورکړي، د اشغالګرو دسیسې شنډې کړي او د فلسطین د ازادۍ لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. دا حقیقت اوس ټولو ته څرګند شوی چې اسلامي امت د ظلم په وړاندې تسلیمېدونکی نه دی. کفري ځواکونه غزه اشغال کړي، مغسې چې د افغانستان د اشغال پایله خپله بیا ولیده، همداسې به د غزې په جګړه کې هم تاریخي ماتې وخوري. د دغه ډول اشغالونو پایله معلومه ده، بتل به له منځه لاړ شي او حق به بریالی وي.
قدر من اوریدونکو، را بس خدا افغانستان اطلاعاتی روز ورسپان تا دغا ورسپان یو مطلب خبر کرده دی چونوانی دی ده هیکینگ پر وراندی ده طالبانو بیوسی. پر طالب لیکس د زرګونو محرمو اسنادو افشا کېدل، مطلب کې راغلی دی د ناپیژانده هیکرانو یوې ډلې د طالبانو د حکومت اطلاعاتي سیستم ته په لارې موندنې سره د دې ډلې د یوې شو وزارتونو او خپلواکو ادارو محرم اسناد پر طالب لیکس نومې ویبپاڼې خپاره کړي دي. د دې هیکرانو هویت لا هم معلوم نه دی، خو دا سایبري نفوذ ښیي چې د طالبانو اطلاعاتي بانک او د دې ډلې د حکومتي کارکوونکو ترمنځ ردو بدل سوي برېښنالیکونه په امنیتي توګه خوندي نه دي او هغوی د معلوماتو د تبادلې په بهیر کې له خوندي لارو چارو استفاده نه کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې افشا سوي اسناد د طالبانو په بېلابېلو وزارتونو او بنسټونو پورې تړاو لري، په دې لړ کې په بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، اطلاعات او کلتور، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ، صنعت او سوداګرۍ، عامې روغتیا، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او همداراز په سترې محکمې د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیالۍ په دفتر او د زندانونو په خپلواکې ادارې پورې مربوط دي. په دې اسنادو کې حساس معلومات تر سترګو کیږي، لکه د طالبانو د جکپور چارواکو د پاسپورټ انځورونه او په دولتي ادارو کې د دې ډلې د حکومت کارمندانو د سیم کارتونو توضیح او داسې نور. پر طالب لیکس په خپره شوي اسنادو کې یو د طالبانو د حکومت د زندانونو له شمېر سره تړاو لري. دا سند چې د تیر کال په مرغوب میاشت کې تیار سوی دی ښیي چې د طالبانو په زندانونو کې تر 3800 تنه زیات افراد بندیان دي، چې په دې کې 1300 تنه ښځې هم شامل دي. همداراز له دې ښځو څخه 6 تنه او له زنداني نارینو څخه 3 تنه بهرني اتباع دي. د ورځپاڼې په وینا د شوا سویو اسنادو له مخې د ملا هیبت الله په مشرۍ د کندهار د حلقې او د سراج الدین حقانی په مشرۍ د حقانی حلقې ترمنځ پر سرچینو د تسلط موندلو او د طالبانو په حکومت کې د نفوذ پراخولو پر سر سخت سیالي روانه ده.
دوستان ورسپانو تا دا کتنی پروگرام وقت دلتا پایی تا ورسیده تر بل پروگرام پلوی او مهربان خودی سپارو
اللہ مومل او ملگره سپارو.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د رڼا سرچینې نومې لړۍ لنننی یو سلسله مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه نننی مطلب کې د قرآن کریم د عنکبوت د مبارکې سورې له 6 تر 12 پورې د آیتونو د شان نزول په باب در سره ژغېږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خواږو دوستانو، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خپل زمانې تر ټولو کړیدلې او مظلوم شخصیت ګڼل کیږي. سختیانو هغه لکه د پولادو ټینګ او کلک کړی وو چې د پیښو په تیزی هوا کې هیڅ کله هم سرټیټی نه کوه. ساده ژوند او صفا، زهد او اخلاص، له ښکلا او تشریفات او د دنیا له پړک پړوک څخه ډډه کولو، له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه داسې لوی مقتدا او پښوا جوړ کړي و چې د ټولو خو په زیلو لرون کې وو. هغه په وی شی به کې د دنیا درستې شتمنه تر لاسه کول شوې، خو له دغه ټولو صفاتونو سره سره په ځینو شپو ورځو کې به له لوږې پر خېټې کاڼي تړل، یعنی لوږه به یې زغمله. کله هم درې میاشتې تیرې دي او په خپل کور کې به یې نه د خوړو او نه د ډوډۍ د پخولو لپاره اور نه بلیده، او د دوی یوازینی خواړه خرما او اوبه وې. د هغه لباس هم د هغه بزرګوار له خوړو لخه نه و. د هغه لباس او کالي به پخوانی او ساده و او ټوټو ټوټو څخه به جوړ و، او دومره ځیګ و چې د هغه پر بدن به یې نښې پرېښودلې. په یوه روایت کې عبدالله بن مسعود څخه نقل شوی دی چې یوه ورځ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر یوه ټغر ویده شوی و او پر بدن بوستکی اثر او نخې جوړې شوی وي. کله چې راویښ شو نو ما د هغه د نخو پر ځای لاس تیر کړ او مو ویل نو څه به شوي وای که دیر ته اجازت راکړې وای چې په دغه ځیګ ټغر مو څه شی غوړولی وای څو د هغه د ځیګوالي له اغېزو محفوظ شوی وای. پیغمبر اکرم فرمایل له دنیا سره زما څه کار، زما د دنیا مثل د هغه سورلی په شان دی چې د یوې ونې لاندې د څو شیبو لپاره درېږي او د هغه له سیوري څخه استفاده کوي او وروسته بیا چټک حرکت کوي او روانېږي او ونه په هغه ځای کې پاتې کیږي.
له حضرت عمر څخه په یوه ورته حدیث کې راغلی چې یوه ورځ د پیغمبر اکرم کور ته ورغلم، ومې لیدل چې په یوې زاړه بوری باندې ناست و او هغه ټاټ یا بوری پر هغه نخې جوړې کړې وې. د هغه خوراک هم له یوه موټی وربش او ترې پرته بل څه نه و. نو ژړا راته راغله. پیغمبر اکرم زما ژړا سره ویښ شو او وی فرمایل ای د خطاب زویه ولی ژاړې؟ ومې ویل نو ولی ونه ژارم، د خدای غوره کس ای او دا ستاسو خوراک دی، په داسې حال کې چې خسرو او قیصر په ډیرو نعمتونو کې ډوب دي. وی فرمایل ای عمره، خوښ نه یې چې دنیا د هغو او آخرت زموږ شي؟ له خلکو سره د خدای د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چلند د احترام، درنښت، همدردی او حوصله په اساس و، داسې چې ځینو کافران د هغه بزرګوار په لیدلو سره او د هغه له روښانه سیرت څخه په خبرېدو سره مسلمان کېدل. په هغو کې یو کس اودی بن حاتم تایی دی، په خپله داسې وایي له پیغمبر اکرم سره روان وم چې یوه بوډۍ ښځه راورسېده او پیغمبر اکرم یې له یوه ساعت هم زیات وځنډاوه. پیغمبر اکرم په موسکا او په اعصابو باندې په کنټرولولو سره هغه بوډۍ ښځې ته یې ځوابونه ورکړل، تر دې حده چې زما حوصله ختمه شوه او نور ستړی شوم. هغه بزرګوار په ډاډ منیده سره او سعیست سره له بوډۍ سره خبرې کولې. نو کله مې چې دغه حالت ولید نو پوه شوم چې هغه حالت یو عادي حالت نه دی. د یو مشر ریاست هغه ته اجازت نه ورکوي چې دومره صبرناکه واوسي. په تېره بیا که دروغجن او دوکه بازه وي، هغه له دوکه ورکولو او دو مخې منافقت څخه نه تیریږي، خو دی دومره حوصله نندارې ته وړاندې کوي. زما د اسلام منلو علت دا و چې کله د پیغمبر کور ته وارد شوم نو ومې لیدل د هغه د ژوند حالت ډیر ساده او له ښکلا پرته دی، تر دې حده چې په کور کې کوم فرش هم نه لري. یوازې د پسه یو پوستکی و چې زه یې ورباندې کېنولمه، او رسول الله مبارک په خپله پر خاورو کېناست. دغه صحنه لومړنۍ صحنه باندې ټینګار وکړ او له ځان سره مو وویل چې دا څنګه کېدلی شي څوک دروغ وایي او خپل ظاهر جوړ کړي او د هغه ژوند دغه شان وي. دا آسماني مرام چې په عبودیت او بندګۍ او د هغه په تواضع کې ریښې لري ټولو سره یې چلند تکرارید. له شتمن او فقیر، لرونکی او نه لرونکی، مالدار او ابله پشه، ټوله او هر ډول خلک د هغه د تواضع او خوشو بوی لیدلی او اوریدلی و. یو ورځ لخپلو لاندې کسانو سره ناست وو او خواړه یې خوړل. د هغوی ترڅنګ یو شمیر کوچنیانې ښځې تېرېدې او پیغمبر ته یې مخ واړوه او ویې ویل: ای د خدای پیغمبره، آیا تاسو هم له بندګانو او مریانو سره ډوډۍ خورئ؟ د خدای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم موسکی شو او وفرمایل: ای شزه، پرتا او افسوس وی، لما لزیات بنده بل څوک دی؟ دغو له صداقت ډکو خبرو د هغو ابله پښو پر زړونو دومره اغیزې وشندلې چې له هغوی سرشیندونکي او توره او ښکلی مبارز جوړول چې حاضر وو تر خپل ژوند پورې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په لاره کې کلک ودرېږي او ورسره مرسته وکړي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د پیغمبر اکرم یو ملګری او صحابي ابن عمر د خرما په یو باغ کې چې د هغه خپل و خرما یې غونډول. په عین حال کې د ونې له پاسه یې پیغمبر ولیده چې د باغ تر څنګ تیریږي. هغه غوښتل هغه بزرګوار د هغه په باغ کې قدم کیږدي چې د هغه باغ برکتناک شي، خو هیڅکله یې دا فرصت نه و ترلاسه کړی. پر دې اساس د پیغمبر اکرم په لیدو سره یې دا فرصت مناسب ولیده او هغه ته یې د بلنې د ورکو لپاره زر لونې راکوی شو او ځان یې کوڅې ته ورسوه. ابن عمر پیغمبر اکرم ته ورنږدې شو، ورته یې سلام وکړ او له هغه بزرګوار یې وغوښتل چې د هغه باغ او بڼ ته ورشي. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم د هغه سلام ته جواب ورکړ او باغ ته ورغی. د خدای رسول باغ ته په ورده دا سره له هغه خرما وو چې د هغه په شاوخوا کې پر ځمکه لویدلی وو څو خرما راواخیستل او تر خولې یوړل. ابن عمر هم ولاړ او د پیغمبر اکرم پر څیرې فکر کاوه او د هغه باغ ته د پیغمبر اکرم په ورتلو یې خوښي احساسوله. ناڅاپه پیغمبر اکرم له ابن عمر وپوښتل: ولې په خپله خرما نه خوري؟ هغه چې د خدای د پیغمبر اکرم په لیدو سره هک بک پاتې شوی وو، نو ځان یې موړ لیده او ویې ویل: ای د خدای رسوله، خوړو ته حاجت نه لرم او وږی نه یم. نو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې خرما یې خوړل وپرمیل: نو ما ته ولې خوند راکوي او خورم؟ ځکه چې تقریبا څلور ورځې کېږي ما خواړه نه دي خوړلي. البته پوشه کچی مې خوښتلی، نو خداوند متعال ما ته د کسرا او د کیسر له سلطنت هم له لوی سلطنت راکوه، خو ما نه غوښتل او نه یې غواړم. اوس یو شمیر د ریسک او روزی له ویرې د یوه راتلونکي کال لپاره هم د اړتیا وړ شیان امبروي. ابن عمر د دوی په باب څنګه فکر کوي؟ پیغمبر اکرم بله دی چې د ابن عمر د ځواب په تمه شي وپرمیل: دوی کمزور ایمان نه لري. بیا یې وپرمیل: ای د عمر زویا، ما د دنیا پر خزانې زړه نه دی تړلی او له شهوتونو او خوندونو پیروی نه کوم. په دې پوه شه چې حتی یو دینار او درهم او کوم کالی مو هم نه دی ذخیره کړي. خداوند متعال د خپل هر یو بنده لپاره چې وغوړي نور روزی پراخوي او د هر چا لپاره چې وغوړي محدودوي. خدای تعالی په هر څه دانا دی. ابن عمر په داسې حال کې چې د خدای د رسول د نورانی جمال په لیدو کې ډوبو، د پیغمبر اکرم د صادقانه خبره ترو تر اغیز لاندې ورغی. هغه سره له دې چې فیصله یې کړې وه په هماغو شوبو کې چې له پیغمبر اکرم څخه جدا شي او له باغه د هغه په وتلو سره خپل مال اړمن او بېوزلو سره انفاق کړي او په دې لاره کې د پیغمبر اکرم پیروي وکړي، خو د خپلې روزۍ په فکر کې وو او په دې سبب خپه برخېده. هغه له ځان سره فکر کاوه: که زه داسې رودې ته مخه کړم، نو ممکنه دی پر ما ژوند سخت شي. نو دغه دواړه له باغه نه وتلي چې د قرآن کریم د عنکبوت سورې لشپیتم تر دوه شپیتم پورې آیتونه نازل شول او د هغه کس خفګان او اندېښنه یې ختمه کړه. خداوند متعال په دغو آیتونو کې فرمایي او هغه ژوندۍ موجودات چې په خپله روزي نشي پیدا کولی خدای دی چې دوی ته او تاسو ته روزي درکوي او هغه دی اوریدونکی او دانام او که ورڅخه په وپوښتئ دغه آسمان او ځمکې چاره پنځولی دي او لمر او میاشتې داسې قرار او کنټرول کړي دي نو حتماً به ووایي الله نو بیا څرنګه پر حق سترګې پټوئ او مخ ترې اړوئ خداوند متعال روزي چې د هر چا لپاره وغواړي پراخوي او د چا لپاره یې چې وغواړي نو محدودوي خدای تعالی په هر څه باندې دانا دی.
ډیری ساتمن اوریدونکو د رڼا سرچینې د دغه نننۍ مطلب وخت هم دومره نو په دې وجه موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.